او بازی وخت مونږ په خپل مسلمانانو کې بدعتونه وینو. نو بیا خلک وایي چې دوی ته داسې مه وایه چې تاسو په غلطه یې. بیا خو به دوی خبرې کول هم پرېږدي، او چې هغوی تپوس وکړي نو مونږ ورته زر زر را شروع شو چې نه نه نه، داسې څه خبره نشته. خبر ته په زړه کې پته وي چې دا دوی غلطه خبره کوي. نو دین مه مروړئ د خلکو دپاره چې هغوی راضي کړئ. مونږ د قرآن کلاسونه اخلو، او د خلکو دا خیال وي چې ګنې دوی پوهیږي، او چې کله تاسو داسې خبره وکړئ نو بیا خلک وایي چې الرحمه واله خو داسې وایي، یا د الرحمه طالب علم داسې ده. د هغوی دا خیال وي چې دا د قرآن سټوډنټس دي، نو دا خبره به داسې وي. او بیا دا لویه ذمهداري چې ده نو زموږ شي. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، أو بشك نزدې و چې هغوی عجز کړی وي تو په ځمکه کې چې تاسې ویستلی وی د دې ځاینه چې ستاسو قدمونه یې را وکاږلی وي. یعنی کافرانو خو دا غوښته چې تاسو را وباسي د ځمکې نه. د اورا وباسلو مطلب دا و چې تاسو بېدره کړي، چې څه وکړي چې تاسو بېدره کړي، چې د دې ځاینه مو لرې کړي، او یا دا چې تاسو قتل کړي. او کچری هغوی داسې کړی وي لیخرجوک منها، کچری هغوی تو ایستلی وي د دې نه، و اذن، او بیا به، او کچری دوی داسې کړی وي نو څه به شوي وو. لا يلبثون خلافك الا قليلا، نو بیا به هغوی پخپله هم دلته نه و پاتې شوي مګر ډېره لږه موده. یعنی بیا دوی هم دلته نه شو پاتې کېدی. دوی خو ستا د ایستلو سازش جوړوو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو پخپله هم هجرت کړی وو. کچری دوی تو رانیولی وی او ایستلی وی او یا یې قتل کړی وی، نو دوی بیا پخپله هم دلته نه شو پاتې کېدی. سنت طریقه ده ما قد ارسلنا قبلك، څوک چې ستانه مخکې راغلي وو. مر رسولنا، زموږ د رسولانو نه، ستانه مخکې چې کوم رسولان راغلي وو نو د هغوی هم دا طریقه وه. څه مطلب؟ یعنی چې کله رسولان ووتل له خپلو قومونو نه، نو بیا په هغه قومونو باندې عذاب راغی. چې تر څو پورې یو رسول موجود وي په یو قوم کې نو په هغوی باندې عذاب نه راځي. تاسو وګورئ قوم لوط، قوم سمود و قوم عاد و، چې کله پیغمبران ووتل د خپل قوم نه نو بیا د هغوی سره څه وشول. ولا تجد لسنتنا تحويلا، او تاسو به د الله تعالی په طریقه کې څه تبدیلي ونه ګورئ. یعنی د الله تعالی چې کومه طریقه ده نو هغه بدلېدو والله نه ده. ګورئ کنه د هغوی په کورونو کې بیا ورانې پیدا شو، د هغوی فیملیز یعنی خاندانونه بیا تقسیم شول. یعنی د چا زوی بیا مسلمان شو، د چا خاوند، د چا پلار، او په دې طریقه باندې بیا په خاندانونو کې بیلتون راغی، خاندانونه جدا شول. او دا خبره هغوی کله برداشت کولی شوه؟ نو هغوی په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پسې لګېدلی وو چې دې مونږ په څه طریقې سره قتل کړو او یا یې وباسو چې د ملک نه یې وشړو. او داسې کیږي. نن خو جسمانی طور هجرت نشته، لیکن چې څوک د الله تعالی د نافرمانۍ کارونه یعنی ګناهونه پرېږدي، بدعتونه پرېږدي، نو په خاندان کې خلکو له غصه ورځي چې ته ولې داسې جوړه شوې. په خپلو مسلمانانو کې هم بیا دا قسمه مخالفتونه شروع شي چې دا تا قرآن څه شروع کړو؟ دا قرآن خو مونږ هم وایو، ته خو د دنیا نه ووتې. د خلکو مطلب دا وي چې په مذهب کې دومره منه نه وځئ، دومره دین مه پریکټس کوئ، او چې کله څوک په صحیح لاره باندې روان شي نو په خلکو باندې بیا بد لګي. د دې ځای نه مخکې چې کوم آیتونه دي، د آیت 78 نه واخله دا 100 پورې، په دې کې په قرآن کریم باندې او په منځ باندې ډېر زور ورکړی شوی دی. او دلته د منځونو د وختونو خبره هم راغلې ده. اقیم الصلاه، قائم کړئ منځ. هر ځای په قرآن پاک کې د منځ د قائمولو خبره راغلی ده. صرف د منځ د کولو خبره نه ده، د منځ د قائمولو د منځ پابندی هم راځي، یعنی د منځ په قائمولو کې د منځ پابندی هم راځي، او په دې کې د وخت پابندی هم ده، ځکه چې منځ کول د وخت پابندی سره دی. داسې نه ده چې بنده د ورځې ټول منځونه د شپې په یړ باندې را وګرځوي. ان الصلاة كانت موقوتا، ان الصلاة كانت موقوتا على المؤمنين كتابا موقوتا. سورة النساء آية نمبر 103. الله تعالى فرمائل دي چبشكا پا مؤمنان باني منز پا مقرر وقتنو کی فرض شوه دي، او دا ودو سر منز کول دي، بغیر دا ودو نا منز نکیگی. کپڑے به هم پاکی صفاوی او ټول منځونه به د پابندۍ سره کیږي. د اگزاکت وختونو خو مونږ ته پته د حدیث نه لګي، لیکن دلته اشاره وګورئ، لیدلو کې شمسی د نور د راګرځېدو په وخت کې، چې کله نور راوګرځي یعنی نور په راګرځېدو شي، کومې ته چې مونږ د زوال وخت وایو. د زوال په وخت باندې ځان پوه کړئ، 12 بجې د زوال وخت نه دی، ځکه چې په کال کې خو دوه ځله زمونږ ګړی بدلیږي. چې ګړی بدله شي نو یوه ورځ 12 وي او په بله ورځ باندې 1 بجه وي، په هغه سیم وخت باندې، او یا که هغه 12 بجې وي نو هغه بیا 1 شي. نو چونکې وختونه بدلیږي رابدلیږي، نو 12 بجو ته به نه ګورئ. د 12 بجو سره د زوال سو تعلق نشته. زوال سو وخت وي چې نور بالکل د سر د پاسه شي، نو په اصل کې د ماسپخین د مونځ نه پس 10 یا 15 منټه مخکې زوال وي. زوال څه وخت وي؟ د ماسپخین د مونځ نه 10 یا 15 منټه مخکې زوال وي، چې کله نور په راګرځېدو شي. یعنی که تاسو ګورئ که نه، نور د مشرق طرف نه راخیږي او د مغرب طرف ته ځي، ټیک شو؟ نو بیا د ماسپخین د مونځ وخت شي. نو لیدلو کې شمس اله غسق اللیل، د شپې د تیارې پورې. په دلو کې شمس کې څه څه راغلل؟ د نور د راګرځېدو نه واخله د شپې د تیارې پورې. په دې کې ماسپخین هم راغی، مازیګر هم راغی، او ځینې مفسرینو په دې کې د ماښام مونځ هم شامل کړی دی هغه وخت نور پریوزی. نو په دې کې ستاسو درې منځونه راغلل، و اله غسق اللیل، او د شپې د تیارې پورې تاسو ته منځونه کول دي. غسق وایي چې کله د شپې تیاره مکمله شي، نو په هغې کې بیا څه راغلل؟ د ماسخوتن منځ پکې هم راغی. نو ستاسو څلور منځونه دلته کې مکمل شو. و قرآن الفجر، او دلته لفظ قرآن راغلی دی، خو د دې مطلب دی منز، ځکه چې په منز کې قرآن ویلی کیږي زیات. نو دلته ستاسو 5 منزونه مکمل شول. دلته د منز د قائمولو حکم ورکړی کیږي، او د منز د وختونو په باره کې خبره کیږي. او منز چې دی، نو دا بنده د فحاشۍ او بې حیایۍ نه منع کوي. په پریشانۍ کې، په مصیبتونو او ازمایښونو کې، د دې هر څه د پاره مونځ چې ده، نو هغه یو نسخه ده. دا ډېر فایده مند دی. په قرآن پاک کې راغلی دي چې د مونځ او صبر سره د الله تعالی نه مدد غواړئ، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به کله هم څه مسله وه یا پریشانی وه، نو هغه به مونځ طرف ته منډه وهله. او د فرض مونځ نه علاوه که په تاسو باندې څه تکلیف راشي، نو مونځ وکړئ 2 رکعته یعنی نفل، او بیا دعا وغواړئ. نو د دې سره به الله تعالی ستاسو پریشانی لرې کړي. نو دلته د فرض مونځونو خبره راغلی ده، او د قرآن الفجر خاص طور خبره شوې ده. نو د دې مطلب دی چې د سحر په مونځ کې زیات قرآن ویل پکار دي، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنه طریقه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم با د سحر په مونځ کې د اویا آیتونو متعلق هم راغلی دي، او سل آیتونو هم، یعنی دومره تلاوت کول پکار وی. ان قران الفجر كان مشهودا. د سحر په وخت کې کوم قران لوستل کیږي نو دا مشهود دی، یعنی په دې وخت کې فرشته حاضر وي او هغوی ګوري، د دې گواهی ورکوي. په حدیث کې راځي چې د سحر او مازیګر په وخت کې د فرشتو ډیوټي بدلیږي، او دا په بخاری شریف کې دی چې کله د شپې فرشته الله تعالی طرف ته لاړ شي، نو الله تعالی د غی نه سوال کوي چې تاسو زما بندیان په کوم حال کې پریښودل. فرشته د شپې نه واخلي، یعنی فرشته چې وي نو د شپې نه واخله د فجر پورې وي. اوس هغوی د سحر په وخت کې ځي، او چې هغوی څنګه لاړ شي نو الله تعالی د هغې نه پوښتنه وکړي، حالانکه الله تعالی خو په هر څیز باندې خبر دی. په دې کې د انسان تعریف دی، او الله تعالی هغه د فرشتو نه اورېدل غواړي. نو فرشتې وایي چې ای الله، چې کله مونږ لاړو نو هغوی مونځ کوو، او چې مونږ راتلو نو هم هغوی مونځ کولو. نو دلته مونږ ته د مونځ د وختونو د اهمیت پته هم لګي، او په مونځ کې د قرآن ویلو د اهمیت هم مونږ ته پته لګي، او د مازیګر د مونځ خو تاسو ته پته ده چې دا مونځ سری مونځ دی. سری پیژنئ که نه؟ یعنی چې کله امام تلاوت کوي نو هغه د قرآن تلاوت پټ پټ کوي، او د سحر مونځ چې کله امام کوي په جومات کې نو د قرآن تلاوت هغه په جهر یعنی په زوره کوي. نو فرشتې د دې وخت په مونځ کې حاضرې وي، او هغوی ګوري دا مونځ. نو ځکه د دې وخت قرآن ویل ډېر قابل تعریف دی. ځکه مونږ له پکار ده چې مونږ قرآن یاد کړو، ځکه چې په فرض منځونو کې تاسو قرآن په لاس کې نشئ نیوی چې تلاوت وکړئ. پکار ده چې هر بنده څونه څه قرآن زبانی یاد کړی وي چې دا د هغو په سینه کې محفوظه وي، او چې د سحر په مونځ کې بنده خپل تلاوت اوږد وکړي. په دې مونځ کې واړو واړو سورتونه لکه سورة الاخلاص مه وایئ، بلکې د قرات د اوږدولو کوشش وکړئ، اوږده سورتونه یاد کړئ. په اصل کې مسله دا ده چې مونږ شپه او ورځ جوړه کړې ده، چې مونږ سوچل کړی دی شپه مو ورځ جوړه کړې ده. د دومره لیټ مونږ اوږدو کیږو، او زمونږ فنکشنز هم ماشاءالله د شپې په 9 بجې شروع کیږي. او د افسوس خبره دا ده چې اکثر خلک دعوتونه داسې لیټ دي چې کله بنده ډوډۍ وخوري نو فارغه شي او بیا کور ته ځي، نو 12:00 شي، بیا بنده چرته د تهجدو یا د سحر د مونځ دپاره پاسېدی شي، او که پاسې هم نو داسې ستړی وي چې هغه به بیا اوږد تلاوت څنګه کوي، بیا خو دماغ کار هم نه کوي. که چېرې مونږ په دې خبره باندې عمل کول غواړو نو ډېره ضروري ده چې مونږ د شپې په وخت باندې اودو کیږو، خپل وختونه صحیح کړو. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنه طریقه دا ده چې د ماسخوتن د مونځ نه پس تاسو اودو شئ، او د مونځ نه پس لږ سملاستلی نه دي خوښ کړی، او خبرې کولی هم نه دي خوښ کړی، سوای په هغه حالت کې چې کله ستاسو کره میلمانو راغلی وي یا تاسو د دین سوکار کوئ. لیکن مونږ خلکو له لیټ لیټ دعوتونه ورکوو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو به د ډوډۍ نه پس فورا نه اودو کېدو، او ساینس هم دا وایي چې د صحت دپاره دا ښه نه ده چې بنده خوراک وکړي او فورا اودو شي. خوراک د اودو کېدو نه مخکې کم از کم 2-3 ګنټې مخکې کول پکار وي. لیکن مونږ لیټ پارټیانې شروع کوو او د ډېر ناوخته پورې خوراکونه ورکړی کیږي، او بیا پاسېدل ګران شي او مونځونه قضا شي. نو خپل ځانونه د دین مطابق کړئ. او ځینې خلک د شپې موویز ګوري یا په فونز باندې فیسبوک باندې ناست وي چې مونږ د وخته خوب نه راځي، او چې خلک ټوله ورځ اودوي نو بیا به ورله د شپې څنګه خوب ورځي. دا خو ډېر زبردست وخت دی. په دې وخت کې خو اوږد قرات کول په مونځ کې ډېر ښه وي چې څومره دله درځي نو هغمره ووایئ. لیکن په دې وخت کې ضرور قرآن وایئ، یعنی د مونځ نه پس بیا کینئ او قرآن وایئ، که یوه صفحه هم ووایئ، لیکن دا خپل عادت جوړ کړئ. د سحر ماخام دعاګانې وایي او د قرآن کریم تلاوت هم کوي. زموږ مشرانو به د مونځ نه پس په زوره زوره باندې د قرآن مجید تلاوت کوو. په هر کور کې به د تلاوت آواز راتلو. او نن ثابت ثابت خاندانونه اودوي، لیټ پاسي او بیا قضا منځونه کوي، او دا قضا منځونه تاسو د ځان نه نشئ کولی چې قصدن منځونه قضا کوي چې قصدن منځونه قضا کوي خلک او بیا یې وروستو کوي. هغه خو چرته یو ځل بنده ودو پاتې کیدی شي چې الارم کارونه کړي یا سو بله وجه کیدی شي، نو هغه جدا خبره ده. ځینې خلک د سحر منځ له نشي پاسېدی، څلور منځونه کوي صرف، او بهتره طریقه خو دا ده چې د فجر منځ بنده با جومات کوي. یعنی د سړو خبره کوم، د سړو دپاره، ځکه چې امام به ښه ښکلی اوږد تلاوت هم کوي، او بلکې د جمعې د سحر وخت چې کوم منځ دی نو دې ته بهترین یعنی افضل منځ ویلی شوی دی. او د دې په باره کې هم په حدیث کې راځي چې په دې منځ کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم سورة السجده او سورة الدهر وی. د ښځو دپاره خو د جومات د منځ اهتمام نشته، لیکن موږ په کورونو کې خو خپل منځ اوږدولی شو او قرآن ویلی شو، او دا د خپل ژوند عادت جوړولی شو، ځکه چې هغه وخت فرشتې حاضرې وي. د خلکو په مخ کې خو موږ ډېر څه کول غواړو، او فرشتې ګوري چې زه قرآن ویم او هغوی زما په کور کې حاضرې شوي دي، او چې زه په ښکلي طریقې سره قرآن وایم او الله ته وښایم، او د محرم میاشت شروع شوه، نو موږ دا هم خپل یو ګول جوړول پکار دي، ځکه چې دا زموږ نوی کال شروع شو، او په زوره باندې د قرآن مجید تلاوت وکړئ. که بیا وروسته ودو شئ نو خیر دی، خو دا وخت ډېر ښکلی وخت وي، نو دا مه مس کوئ. او د دې نه پس چې کوم فرض منځ دی نو بیا د هغې ذکر دی. ومن اللیل، او د شپې نه، فتهجد به، تهجد کوئ سره د دې قرآن، نافله تلک، ستاسو د پاره دا نفل دی، زیاتی منځ دی. د تهجد لفظ د ها جیم او دال نه دی، د دې معنی ده سملاستل، او د سملاستلو نه پس پاسېدل هم. دواړه معنی دي، دواړه الټه معنی دي. په عربی کې ځینې داسې الفاظ وي چې د هغې دوه الټه معنی هم وي، یعنی چې د ودو کېدو نه پس بنده کوم منځ وکړي نو هغې ته تهجد وایي. د دې نه ځینو خلکو دا معنی واخیسته چې تهجد صرف هغه وي چې بنده د خوب نه پس پاسي او وکړي، چې په دې کې خوب ضروري دی، او چې څوک ودو شوی نه وي نو هغه بیا تهجد نشي کولی. د هغې په لحاظ خو دا صحیح ده چې د خوب نه پس بنده پاسي نو د هغې نه به نو هغې ته تهجد ویلی شي. لیکن یو قیام اللیل هم دی، او دا تاسو د شپې په هره حصه کې کولی شئ، او هغې ته هم تهجد ویلی شي. لکه موږ خلک په رمضان کې هم کوو که نه، دغې ته هم قیام اللیل وایي، موږ چې ورته تراوی وایو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شپې په مختلفو وختونو کې منځونه کړي دي، او دلته موږ ګورو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره نفل دي. ځینې خلک وایي چې دا منځ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره فرض وو، والله اعلم، لیکن د دې ځای نه دا پته لګي چې دا نفل منځ وو. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم به داسې کوو دا منځ لکه چې فرض وو، او که بیمار به هم شو نو په بله ورځ به بیا دا نفلونه کول. کچرې دا فرض وي نو بیا خو به هغو چرته هم نه و پرېښي، لکه په مزدلفه کې یو مونځ هم ټوله شپه هغو نه و کړی. او چې څوک تهجد کوي او قضا شي ترینه نو هغوی دې بیا د انور د راختو نه پس وکړي، الله به انشاءالله تعالی غیله اجر ورکړي، الله تعالی به انشاءالله غیله اجر ورکړي. او موږ ته د دې خبرې هم پته لګي چې د شپې په یوه حصه کې دا مونځ ادا کول چې دي نو د دې دومره غټ فضیلت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کوم کس دوه رکعته تهجد مونځ وکړي د هغو شمار به په هغو خلکو کې وي چې څوک الله تعالی ډېر زیات یادوي. سبحان الله، دا تاسو دوه رکعته هم کولی شئ، څلور هم کولی شئ، شپږ هم کولی شئ، او اته هم. او دا منځ به نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتو رکاته کوو، چې څومره هم تاسو د اسانتیا سره کولی شئ او تاسو دا تونه هم زیات کولی شئ، ځکه چې دا خو نفل منځ دی. لیکن په دې کې بهتره دا ده چې بنده پکې اوږد تلاوت وکړي، داسې نه ده چې زر زر بنده ډېر رکعتونه وکړي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ای خلکه، سلام خور کړئ، سلام خوروي په خلکو باندې، او د شپې مونځ کوئ چې کله خلک ادوي، یعنی تهجد، او د دې په وجبه تاسو ته او د دې په وجبه تاسو جنت ته د سلامتۍ سره داخل شئ. سبحان الله، د سلامتۍ سره یعنی سو پریشانی به نه وي په تاسو باندې. نو درې کارونه یې ښودلي دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم، موږ ته څه ښودلي دي؟ درې کارونه. که څوک امیر وي او که غریب وي، هر څو چې وي په هغوی باندې خوراک وخورئ، او د شپې تهجد کوئ، او چرته هم دا سوچ مه کوئ چې دا زه نشم کولی، دا خو نور خلک کولی شي. نه، انشاءالله دا درې کارونه آسان دي. الله دې موږ په جنت کې د سلامت سره داخل کړي، آمین یا ربی. او په یو بل حدیث کې راځي چې تهجد کول والے ته په جنت کې بالاخانې ملاویږي. سبحان الله. په ترمذی کې حدیث دی چې الله تعالی د ټولو نه زیات نږدې وي بنده ته د شپې په آخري حصه کې. پس تاسو د هغو خلکو نه شئ چې څوک په دې پهر کې د الله تعالی ذکر کوي، پس تاسو د هغوی نه شئ، پس تاسو د هغوی نه شئ. دا خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوه ځله وکړه. دا فرض نه دی، لیکن که څوک کولی شي نو ودی کړي. د فرض منځ نه پس د ټولو نه افضل منځ چې دی نو هغه د تهجد منځ دی. چې څوک د خپلو فرض منځونو پابندي کوي او د هغې د پس هغوی د دې دپاره یعنی د تهجدو کولو کوشش کوي. او په بخاري مسلم کې یو حدیث دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او په بخاري او مسلم کې یو حدیث دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د شپې په اوله حصه کې سملاستو، په آخري حصه کې به سملاستو او تهجد به کول او منځ به کولو، ځکه چې دا زیات افضل بهتر دی. یعنی دا کوم آخري پهر چې دی، آخري حصه چې ده، نو دا افضل وخت دی. د شپې درې پهر یعنی درې حصې دي، اولنۍ حصه د شپې منځ والا، او آخري حصه یعنی یو د شپې اولنۍ حصه ده، یو منځ والا ده، او یو آخري حصه ده. کوچري دا مونږ په دولسو ګنټو کې تقسیم کو، نو د شپې د ماښام نو د شپې د ماښام مونځ وي. لکه مثال به واخلو که نه، لکه اوس که د شپې د ماښام مونځ چې وي هغه شپږ بجې وي، ټیک شوه؟ که د شپې د ماښام مونځ شپږ بجې وي او د سحر مونځ هم شپږ بجې وي، دولس ګنټې به مونږ واخلو. هسې خو د یو دا خو زاس یو مثال در کوم ستاسو د پوه کولو دپاره. دولس ګنټې جوړیږي که نه، د شپږو نه واله د شپږو پورې. که دا په دریو حصو کې تقسیم شي، نو دا د څلورو څلورو ګنټو درې حصې جوړېدی شي، ټیک شوه؟ نو دا د څلورو څلورو ګنټو درې حصې جوړې شوې. اولنۍ څلور ګنټې اولنۍ پهر دی، اولنۍ څلور ګنټې څه دی؟ دې ته اولنۍ پهر ویلی شي. دویمې څلور ګنټې دویم پهر دی، او آخري څلور ګنټې دریم پهر شو. نو د آخري حصه چې ده، دا د ټولو نه آسانه ده او دا د ټولو نه بهتره حصه ده. کچرې تاسو د سحر مونځ د پابندۍ سره کوئ، د هغې نه لږ شان مخکې پاسئ بس. کچرې تاسو پنځلس منټه مخکې پاسئ، په دوه درې منټه کې به ودو وکړئ او دوه نفل به وکړئ بس، او دعا وکړئ. دا داسې مبارک وخت دی، او الله تعالی په دې آخري پهر کې آسمانی دنیا ته راځي او هغه سوال کوي چې څوک شته چې زما نه دعا وکړي چې هغه زه قبوله کړم، څوک دی چې زما نه وغواړي او زه ورله ورکړم، څوک دی چې زما نه مغفرت وغواړي او زه هغه وبخم. هغه وخت الله تعالی په خپله آواز ورکوي، سبحان الله. او دا د شپې د ټولو نه بهترین وخت دی. دا وخت موږ ټول اویلیو، یعنی دا وخت موږ ټول اویل کولی شو، یعنی موږ ټول په دې وخت کې تهجد کولی شو. او هغه کس دی پاسي چې چې داغونه د سحر مونځ نه دي. داسې نه ده چې تهجد وکړي او د سحر مونځ ترینه لاړ شي، ځکه چې د سحر مونځ چې دی نو دا فرض دی. نو اوله تاسو د سحر مونځ پوخ کړئ، اوله څه وکړئ؟ خپل د سحر مونځ ښه پوخ کړئ چې ماته د سحر مونځ لا پاسېدل دي. په یو حدیث کې راځي چې تاسو ضرور تهجد کوئ، دا ستاسو نه مخکې د انبیا او صالحینو طریقه وه. او دویمه خبره دا ده چې دا د قرب الهی خاص وسیله ده، د دې سره د الله قرب ملاویږي، یعنی الله تعالی ته بنده نږدې کیږي. دریمه خبره دا ده چې دا د ګناهونو د بدو اثراتو نه بچ کول کوي، او دا د نافرمانۍ نه خلق منع کوي. څومره ډېرې فائدې دي د دې، او لکه ما چې درته وویل چې د ټولو نه آسان وخت د سحر د مونځ نه مخکې وخت دی. او دویمه دا چې دا د ټولو نه بهترین وخت دی. که تاسو په دې وخت باندې نشئ کولی، نو که څوک د شپې لیټ سملی، هسې خو لیټ سملاستل په کار نه دي، خو که څوک لیټ سملی د ماسخوتن مونځ خو به تاسو کړی وي، نو بیا یې د اودو کېدو نه مخکې وکړئ، نو دا به ستاسو په قیام کې راشي، دا به تهجد شي. د ماسخوتن د مونځ نه پس چې کوم نفلونه وشي نو دې ته تهجد ویلی شي. که دوه کولی شئ، که څلور وکړئ، نو شروع د دوو رکعتونو نه وکئ، لیکن سنسو قیام ضرور کوئ. ولی مونږ نه غواړو چې مونږ د انبیا او صالحین په طریقه باندې شو، پکار ده چې زموږ د تهجد شوق وي. او ځینې خلک داسې وي چې د هغوی د شپې ډیوټیز وي، یوه یا دوه بجې کور ته راځي، نو هغوی یې په دغه وخت کې هم کولی شي. او یو بل ټیپ دا هم دی چې که چېرې تاسو نشئ پاسېدی، د شپې خلک هسې هم د باتروم دپاره پاسي. د عمر سره اکثر خلک باتروم ته هم ډېر ځي راځي، نو هغه وخت تاسو ود وکړئ او صرف دوه رکعته وکړئ. او د ماسخوتن د مونځ نه پس چې تاسو ته څه هم نفلونه کوئ، نو هغه به تهجد شي که تاسو اودو هم نشئ. دا خبره یاد ساتئ. ځینې خلکو د عشا یعنی د ماسخوتن مونځ کړی وي او ایسته بیسته کارونه کوي او بیا سملی، لکه که څوک خپل سبق یادوي او ډېر ښه وخت تیر شي، د بنده سره فکر وي چې اوس به تهجد څنګه کوم. نو په دغه وخت باندې دې وکړي، نو دا به ستاسو دپاره تهجد شي. یوه بله زبردسته خبره درته کوم چې کله تاسو څلور رکعته د ماسخوتن د مونځ نه پس وکړئ د یو سلام سره، یعنی د څلورو رکعتو نیت چې بنده وتړي او څلور رکعته وکړي د یو سلام سره، نو د دې داسې ثواب دی لکه چې څوک په لیلة القدر کې قیام وکړي. نو دومره غټ فضیلت دی چې څوک د شپې نشي پاسېدی، نو هغه دې دا عمل وکړي او د هغې نه پس ویتر وکړئ. که ستاسو څوک پریشانی وي، څومه سلم وي، خلک د وظیفې په باره کې پوښتنه کوي، نو الله تعالی په خپله فرمایي چې که زما نه څه غواړئ نو وغواړئ. د تهجد مونځ خو داسې شی دی چې د دې وخت دعا الله تعالی نه رد کوي، او بنده دا مونځ ډېر په اسانه باندې کولی شي. اوله په هفته کې یوه ورځ مقرر کړئ چې زه به د ګل یعنی منډې په ورځ باندې کوم، نو د یوې ورځې نه شروع وکړئ، بیا یې دوه ورځې کړئ، او دا به بیا ستاسو یو داسې عادت جوړ شي چې تاسو ته به بالکل ګرانه نه وي. په اوله کې به لږ شان کوشش کول وي، دا د نفس د چقولو دپاره ډېر د کار شی دی. الله تعالی خپل نبی ته په شروع کې فرمایلی وو چې یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، چې د شپې پاستو. دا حکم نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا الله تعالی ورکړی وو، او دلته هم راغی چې تهجد وکړئ. نو دا مونځ به د الله تعالی څومره خوښ وي، او چې څوک خپل مونځ د الله دپاره پرېښودی شي، نو بیا هغه په نورو کارونو کې د الله تعالی فرمانبرداري کولی شي. نه، او چې څوک خپل خوب د الله تعالی د پاره پریښودی شي، نو بیا هغه په نورو کارونو کې د الله تعالی فرمانبرداري کولی شي. او نفس قابو کول د الله د پاره دا ډیر د فائدې کار دی. د دې سره انسان ته ډیره فائده ملاویږي. دومره ستاسو د شوق د پیدا کولو د پاره پوره ده، نو بیا موږ تهجد شروع کوو که نه؟ د خیره سره انشاءالله تاسو نن اراده وکئ، نو په هغه وخت به یې کوو کوم چې د فجر نه مخکې وخت دی. په کار ده چې موږ د ټولو نه بهترین وخت خوښ کړو ځان نه. شیطان به ضرور راځي چې ستا خو به ټول روټین خراب شي، لیکن هیڅ هم نه کیږي. د الله سبحانه و تعالی مدد ضرور راځي. او الله تعالی خپل نبی ته وفرمایل چې دا مونځ کوه او دا زیاتی نفل لیستا د پاره. او دا غی نفسی وفرمایل عسى ان یبعثک، عسى ان یبعثک، او امید دی چې ورسوي تا ستا رب مقاما محمودا، مقام محمود ته، یعنی امید دی چې ستا رب ته ورسوي مقام محمود ته. او چې کله عسى لفظ ته الله تعالی د پاره راشي، نو بیا د هغې امید معنا نه وي، بلکې هغه بیا د یقین معنا ورکوي، یعنی چې یقینا الله تعالی به تا مقام محمود ته ورسوي. او سبحان الله، الله تعالی دا وفرمایل چې که ته داسې وکړئ نو الله تعالی به تا ورسوي. نو سوچ کوئ چې دا څومره غټه خبره ده. دا دومره د فضیلت مونځ دی چې د دې نه پس به الله تعالی تاله مقام محمود درکړي. سبحان الله. او مقام محمود څه دی؟ د بخاری د حدیث نه مونږ ته پته لګي چې د قیامت په ورځ به د خلکو فیصلې نه کیږي. خلک به ډیر پریشانه وي چې کله به فیصله شروع کیږي. لکه هغه اوږد حدیث چې دی چې خلک به په مختلفو انبیا پسې لاړ شي. اوله به آدم علیه السلام له لاړ شي، بیا به نوح علیه السلام له لاړ شي، بیا ابراهیم علیه السلام له، بیا موسی علیه السلام له، او عیسی علیه السلام له، یعنی چې کوم اولو العزم پیغمبران دي. لیکن ټول انبیا به معذرت وکړي چې نه، نن مونږ الله تعالی ته نشو څه ویلی. الله تعالی ډیر په غضب او غصه کې دی. نو انبیا علیه السلام به د خپلې ویرې د لاسه شفاعت نه کوي. هغه وخت به هغوی نفسي نفسي وایي، د خپلو ځانونو د بچ کولو کوشش به کوي. څوک به د خبرې کولو جرت نشي کولی، او د خلکو به ډیر بد حال وي. نور به ډیر راښکته شوي وي، خلک به ولاړ وي، فیصله به لا نه وي شروع شوي. خلک به نور نشي برداشت کولی، خلک به نور نشي برداشت کولی. نو هله به هغوی پیغمبرانو ته د سفارش دپاره ووایي. او چې کله عیسی علیه السلام ته هغوی ووایي، نو هغه به ووایي محمد صلی الله علیه وسلم ته وایي. بیا به خلک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې الله تعالی ته درخواست وکړئ، تاسو سفارش وکړئ، ځکه چې تاسو خو خاتم الانبیاء، ستا خو ټول ګناهونه معاف شوي دي. بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړ شي خپل طرف ته، او چې عرش طرف ته لاړ شي، او چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم عرش طرف ته لاړ شي، هغه وخت به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سجده باندې پریوزي. او هغه وخت به الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د حمد او ثنا کلمې وخی. دا به د هغو په ذهن کې هغه واچوي، الله تعالی به واچوي. او دا کلمې د دې نه مخکې الله تعالی بل هیچ چاته نه دی خیلی. بیا به الله تعالی وفرمایي چې ای محمد صلی الله علیه وسلم، ته سر اوچت کړه او سوال وکړه، او تاله به درکړی شي، سفارش وکړه او ستا سفارش به قبول شي. سبحان الله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې زه به الله تعالی ته فرمایش وکړم، هغه وخت چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سجده باندې پریوزي، نو هغه ته به وفرمایل شي چې سر اوچت کړه او سوال وکړه، ستا ستا سوال به قبول شي، سفارش وکړه او ستا سفارش به منظور شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به بیا الله تعالی ته سفارش وکړي او حساب کتاب به شروع شي. دا هغه مقام دی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم به الله تعالی ته په سجده کې لاړ شي. دې مقام د مقام محمود وایي، یعنی د تعریف مقام، او دا یو داسې ځای دی چې دې ته پریز وردی سټیشن ویلی کیږي. ټول انسانیت به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احسان مند وي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعریف به کوي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وجه به د ټول انسانیت حساب کتاب شروع شي. او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سفارش نه بغیر نشو کېدی. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نوم د دې په وجه دی چې تعریف شوی وي، الله اکبر. نو دا یو ډیر غټ مقام دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د به ورکړی کیږي. او د دې وعده الله تعالی په دنیا کې هم کړی ده چې الله تعالی به تاله مقام محمود درکړي. او د دې باوجود به نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سفارش کولو نه مخکې اجازت غواړي. او سوچ کوئ چې په یو ځای کې د انبیا داسې حالت وي، نو بیا څوک څنګه به سویلی شي چې زمونږ فلانې پیر چرته دی؟ نو هغه به مونږ وبخي چې پیغمبران به هم نفسی نفسی کوي. د ابراهیم علیه السلام خلیل الله نه زیات اوچت مقام بل چا دی؟ او چې په کومه ورځ به د موسی علیه السلام کلیم الله او آدم علیه السلام داسې حال وي، او آدم علیه السلام چې الله تعالی هغه د خپل لاس سره جوړ کړی دی، هغه به داسې ویریږي، نو بیا به هغه ورځ څوک د چا سفارش کولی شي؟ او څوک به د چا د جنت د بوتلو جرأت کولی شي؟ او بیا هم خلکو ځان له پیران او داتاګان جوړ کړي دي چې فلانې بابا هم ورکول کوي، د ځان نه یې قصې جوړې کړي دي او خلک گمراه کوي. الله تعالی دې مونږ ټول معاف کړي. او دغه شان به الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له یو مقام ورکوي. او د اذان نه پس چې مونږ کومه دعا کوو، نو په هغې کې هم مونږ دا دعا غواړو چې ای الله، نبی کریم صلی الله علیه وسلم له مقام محمود ورکړي. او د وسیله دعا هم مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لپاره کوو. او دا دعا چې ده، نو دا ډیره ښکلې ده او دا غوښتل پکار دي، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ ته فرمایلی دي چې تاسو زما دپاره دا دعا غواړئ. او دا دعا څنګه ده؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته. او زه به ستاسو دپاره د قیامت په ورځ سفارش کوم. نو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله مونږ ته تاکید کړی دی، نو مونږ دا دعا یادول پکار دي. او د دې د ویلو احتمام پکار دی چې کله مونږ اذان واورو، نو مونږ پکار دي چې درود شریف هم ووایو د اذان نه پس، او دا دعا هم ووایو. او الله تعالی فرمایلی دي چې دا د اعزاز مقام به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ملاویږي، الحمدلله. او الله تعالی به نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مقام محمود باندې ودروي. او ای فرمایل چې اے نبی، تو دا دعا کوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایلی شو، او مونږ ټولو ته یوه دعا وخیلی شوه چې اے نبی، تو دعا وکړه. وقل او ووایا ربی ادخلنی، ای زما ربا ما داخل کړی، مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. ای زما ربا ما داخل کړی د صدق سره، پرشتیا سره، او ما را وباسی د صدق سره. او ای الله، ما له خپل طرف نه قوت یعنی طاقت را کړی. او دا ډیره زبردست دعا ده، دا ډیره لویه وظیفه ده. زمونږ ډیر شوق وي د وظیفو، نو دا ډیره لویه وظیفه ده. او ابن عباس رضی الله عنه فرمایلی دي چې په دې کې اشاره ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دپاره چې تو هجرت وکړه. ای الله، ما د صدق سره داخل کړې. یعنی په مدینه کې، او ما د یو بابا کت زینه را اوباسه یعنی د مکه نه، د رښتیا سره یعنی د عزت سره، چې زما وتل او داخلی دل د عزت سره وي. بعضې ویلی دي چې مدخل صدق مکه ده او مخرج صدق مدینه ده، او په دې کې اشاره داده چې نن خو تو ځې خو تو به واپس راځې، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا خبره شوې ده، او تو به د مدینې نه وځې د عزت سره، او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پوره لښکر سره د مدینې نه ووتو، او چې په مکه کې داخلېدو نو د ګټې سره. سبحان الله، مکه یې وګټله، فتح یې کړه. ځینې مفسرین وایي چې په دې آیت کې پیشنګویي ده چې ته به د مدینې نه وځې هم د صدق سره، او په مکه کې به داخلېږې هم د صدق سره، او په مدخله او مخرجه باندې ډېر زیات تفسیرونه دي. په دې باندې څه دي؟ ډېر زیات تفسیرونه دي. چې د دې دواړو څه معنا ده؟ دا خبره خو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دپاره خاص ده، لیکن د دې یوه عام معنی هم ده. یو تفسیر د قبر هم شوی دی چې د دې دنیا نه زما تلل عزت سره کړی، او په قبر کې داخلېدل مې هم عزت سره کړی، او مونږ خلک هم دا دعا کوو چې یا الله د ځمکې د پاسه مې هم د عزت سره ساتې او د ځمکې د لاندې هم. نو هغه دا خبره ده، او وایي چې یا الله په قبر کې زموږ لپاره سلطانا نصیرا جوړ کړي، موږ له طاقت والا مددگار را کړي. په یو تفسیر کې د دې معنی د جنت هم شوي ده چې ای الله جنت ته مې د سلامتۍ سره داخل کړي، په جنت کې مې د سلامتۍ سره داخل کړي، د صدق سره، سلامتی، عزت، آنر. د صدق مطلب دا هم دی چې د رښتیا سره، د صدق مطلب دی ښه شهرت او د ښه طریقې سره، د اخلاص سره. دا ډېرې معنی لري. په دې کې ټولې د خوالی او ښېګړې معنی راځي، چې زه اوزم او نه نوزم د صدق سره. نو په دې معنی کې ډېر ژوروالی دی، او د دنیا نه وتل او آخرت طرف ته تلل هم پکې راځي. د دنیا نه وتل او جنت ته تلل پکې هم دي، چې جنت ته د سلامتۍ سره ورسم، او په حشر کې هم ډېرې سختۍ دي، نو سلامتی په کار ده، او چې د دې ځای نه د سلامتۍ سره اوزم. الله اکبر. او د دې په عام معنی کې ټول امور راځي، چې د کوم ځای نه هم بنده وځي او کوم طرف ته ننوځي، دا ټول د دې په معنی کې راځي. چې زه چرته هم ځم، که هغه سو بزنس وي، یا تاسو چرته په یو ښار کې داخلېږئ، یا تاسو چرته یو اجتماع باندې ځئ، یا تاسو چرته په یو اجتماع باندې وځئ، خپل کور ته راځئ، یوې پارټۍ طرف ته ځئ، د سوکار یا جاب دپاره ځئ، یا کو تاسو په خپل کلاس کې هم داخلېږئ چې د سوکار دپاره هم تاسو ځئ، کو هغه دینی کار وي که دنیاوي کار وي، نو دا دعا پکار ده چې ای الله ما د عزت او سلامتۍ سره، د خیر سره، د صدق سره. نو دا ټولې معنی پکې راځي. دا ډېره جامع دعا ده. په دې کې زموږ کېناستل، پاسېدل، ګرځېدل، را ګرځېدل، دا هر څه پکې راغلل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی دا دعا وخیله. نو بیا دا دعا زموږ دپاره څومره د کار ده. که تاسو مسجد ته ځئ یا درس له ځئ، نو دا دعا وغواړئ. ایون کور ته د داخلېدو په وخت کې هم دا دعا غوښتی شئ، چې موږ د فضول کارونو او وخت ضایع کولونه ځانونه بچ کړو. دغه شان د بهر د وتلو دپاره یې هم ویلی شو، نو دا ولیکئ. او چې کلاس ته راځئ نو وایئ، ځکه چې ډېره شانداره دعا ده، ډېره فایده منده دعا ده. او واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، ای الله د خپل طرف نه ماله مددګار طاقت راکړې، داسې طاقت چې زما ملګری شي، زما سره ودرېږي، چې زما د مدد دپاره ودرېږي، زما هیلپ وکړي، کو هغه دینی کارونه وي که دنیاوي کارونه وي. په هر قسمه کارونو کې بنده ته د قوت ضرورت وي، د مدد ضرورت وي، کوغه وسایل وي، دغه شان بنده ته د اسباب ضرورت وي، نو دا یو طاقت دی کنه. نو ای الله د خپل طرف نه نو ای الله د خپل طرف نه یو طاقت ور قوت زما سره ملګری کړي. سبحان الله. او چې د بنده سره د الله مدد شامل شي، نو بیا فکر د څه خبري. د دې مطلب دی چې انسان له په خپل طاقت باندې یقین نه دی پکار چې زه هر څه کولی شم، نشته ماته د چا ضرورت. نه، که زما سره طاقت او قوت وي هم، که زما سره علم هم وي، طاقت هم وي، لیکن بیا هم د الله نه د مدد غوښتلو ضرورت وي مونږ ته. دا آسان کار نه دی. که معمولي شان هم څوک د الله حکم کوږ کړي، نو د دې ډېر غټ ګناه دی. نو د دې دپاره هم د الله تعالی د مدد ضرورت دی. د نیکۍ کار وي، که د ضرورت سو کار وي، د الله د مدد ضرورت وي مونږ ته. که هغه ذهني کار وي او که جسماني کار وي، په ټولو کې زمونږ د الله مدد پکار وي. که څوک یو نوی کور ته واده کیږي، نو نوی کور یا نوی کور شروع کوي، نوی ځای کې رشته کوي، نو د الله د مدد ضرورت وي. نو د ټول عمر د کمی د لري کولو دپاره دا دعا کافی ده. دا زمونږ په ټولو کارونو کې ډیر اهم رول ادا کولی شي. او د سلطان مطلب دی قوت، طاقت، غلبه، مدد، حکومت، دلیل، زور. د دین د استیبلش کولو دپاره هم بنده ته ضرورت وي د مدد. که د دین دپاره د مددګار ضرورت وي، د مټو ضرورت وي، نو تاسو غواړئ د الله نه مددګار. وقل او اوايا اي نبي، جاء الحق وزهق الباطل. راغي حق او خرشو باطل. ان الباطل كان زهوقا. بشك باطل خو خره دو والده. او چه کل تاسو دا دعا وغاره، نو دا الله تعالى مدد براشي. او کم دا باطل قوت شي ده، نو آغا با ختم شي، باطل نشي ودره ده، او حق با غالب رازي. دا آیت خو په هغه وخت نازل شوی و چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم داخل شوی و په مکه کې، د فتح مکه په موقع. ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کعبۃ اللہ ته لاړو، نو هلته چې کوم بوتان و، نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ټول بوتان غورځول او دا آیت یې لوستلو. نو په دې آیت کې سودی بوتان به وهل او غورځول، او د هر بوت په غورځولو باندې به ویل چې باطل ختم شو. دا مکی صورت دی. د قرآن ترتیب جدا دی، او څنګه چې دا ترتیب توقیفي دی، نو دا جدا دی. یعنی په دې کې چې کوم صورتونه ایښودل شوي دي، نو دا جدا دي. که په هغه لحاظ سره ورته وکتی شي، نو کیدی شي چې دا بیا وروسته نازل شوي وي او په دې صورت کې ایښودل شوي وي. دا آیتونه مدني دي او په مکی صورت کې خوده شوی، او دا هم کې دی شي چې دا مخکې نازل شوی وي، لکه څنګه چې باقی صورت نازل شوی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر دې پیشنګوئی وشو، یو خوشخبری ورل ورکړې شو چې حق راغی. لا خو راغلی نه و، بیا ولی ویل شول؟ نو مستقبل خبره په تیره زمانه کې ولی وشوه، یعنی د راتلونکي وخت خبره په تیر وخت کې ولی وشوه. ځکه چې هر کله قرآن د را روان وخت خبره په تیر وخت کې کوي، نو د هغې نه دا پته لګي چې دا خبره یقیني ده. لکه مونږ خلک چې وایو چې داسې فرض کړه چې لکه ستا کار وشو، هغه کار خو لا شوی نه وي، لیکن دومره یقیني وي چې بنده وایي چې داسې فرض کړه لکه چې وشو. باطل ختم شو او حق غالب راغی. نو لا خو به هجرت کیږي، او دا هغې نه پس به 2 کاله پس مکه فتح کیږي. لیکن دا خبره په هغه وخت کې وشوه، ځکه چې کله انسان دا دعا وغواړي چې ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق، نو الله تعالی بیا دغه شان قدر کوي. ځکه چې دا دعا داسې پاورفل ده، داسې طاقتوره ده چې الله تعالی به باطل خړ کړي. او داسې دعا د یحیی او عیسی علیه السلام هم وه. وجعلني مباركا اينما كنت، نو هغوی هم ویلو چې مونږ الله تعالی مبارک جوړ کړی یو چې چرته هم مونږ لاړ شو. او په دې کې یو قسم له دعا هم ده. نو ابن عباس رضی الله عنه به دا دعا کوله، اللهم اجعلني مباركا اينما كنت چې یا الله چې کوم خوا هم زوزم نو چې هلته زما د پاره برکتونه او برکتونه وي چې زه د چا سره میلاویږم کینم پاسم زم رازم خبرې کوم نو په هغه هر څه کې زما د پاره خیر او برکت واچوي نو دا دعا د هغه دعا په شان ده کچری تاسو دا دعا یادولی شئ نو ډیره بخوي او د ابن عباس دا دعا هم یاد کړئ نوح علیه السلام ته هم د دې په شان دعا خیالی شوی وه چې کله هغه په کشتۍ کې سور شو چې قر رب انزلنی مبارکن ځکه چې کشتۍ خو به چرته ودرېده که نه چې یا الله زما نزول مبارک کړي او په صدق کې برکت هم دی خیر هم دی نو دا دعاګانې زموږ د پاره هتیار دی دا وسله ده د دعاګانو سره خو موږ روان یو الحمدلله.